یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزن ریاست نوري هرکلای کوم. وبوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکي ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړ خپور کړی چې د دې ادارې په وینا په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. دا به هم واوري چې د کونړ د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصلان وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نه لري. خورم له خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
پاسخ کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو لیست خپور کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي، او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د 1.3 میلیارد ډالرو پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار دا لیست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې پکې یادې شوی چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای سوی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور د نړیوالو مرستې او د مرستو د اغیزمنتوب لپاره یو جامع پلان درو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ولګول شي.
په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغانستان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې له مخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ییز او نړیوال اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بلل. په خپل شغلی اتمر تیر اونۍ په یو څلورځني سفر روسیې ته تللی و. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي او سیاستوال د سولې د خبرو په اړه یوې غونډې ته بللی دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډې کې د ګډون تایید نه دی کړی. افغان چارواکي په فاریاب ولایت کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د 209 شاین قلوردو په ویلمې کې چینن خبره سوی راغلی چې دغه وسلوال تیر ورځ د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د دوو هوایي هدفي بریدونو په نتیجه کې وژل سوی دی. اعلامیه وایي دا بریدونه په هغه سیمه کې سوي چې طالبان پکښې راټول سوي وو، چې په نتیجه کې 15 نور طالبان ټپیان سوي او یو اندازه وسلې او جنگي امکانات یې له منځه تللي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روان مالي کال د کپ میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 5.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لورې رسنیو ته په استول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېره 6.4 میلیونه افغانۍ له مصرفیتونو، 1.3 میلیارد افغانۍ له مالیاتي عوایدو، 1.1 میلیون افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو او 2.2 میلیارد افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه سوي دي. د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د روان مالي کال له پیله د کب میاشتې تر 15 نیټې پورې عواید 9.4 میلیارد افغانۍ سوي دي. زموږ خلاصه د راډیو ری. یو تازه تحلیلی راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیوزلاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل شوي چې له څه باندې 1 میلیون اویغوریانو او نورو لږکیو سره چې اکثره یې مسلمانان دي په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د کمپونو دننه کوي. د چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکینۍ ادارې هم تېره جنوري میاشت کې ویلي وو چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون وویل د جو بایډن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینتاګون به د 2 نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینتاګون پرون د مارچ په 9 وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنل چې ویلي وو د میتر درویشتمې پورې دی د ملي ګارد دا شمېر سرتیري واشنگتن کې پاتې سي. دا د ملي ګارد د هغو 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کپیټل یا د کپیټل د کانګرس دا د ملي ګارد د هغه 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوی دی. پینتاګون ویلي راتلونکو اونیو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږۍ کې شرایطو ته پکتو په دې خبره کوي چې څنګه دغه سیمه کې د ملي ګارد حضور کم کړي. وروسته له دې چې د 3 جنوري 2020 د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارد سرتیري د کانګرس ساتنې ته وګمارل شول. د خبرونو پای.
اوران دې په خبرونه کې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې د امریکا میلیارډونو ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. خو د افغانستان حکومت وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د هېواد راتلونکي خوندي کړی دی.
د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګول شي.
په بامیان کې شپله بودا سره د پیړۍ ستر جنگي جنایت تر سر لیک لاندې دی یو پروګرام له حاله خبرو چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي. دغه مجسمو د نړیدو د شلکلن کال په مناسبت دغه پروګرام پیل شوی دی. د کونړ د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلان وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نه لري.
موږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل یو نیم ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به یې مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د ایغوریانو دوامداره نسل وژنې ته دوام ورکوي. د دې خبرونې په 2 نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتونو د نشئی جرمونو سره د مبارزې د ادارې چې په افغانستان کې د معتادانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې کتنه کړې.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت اسافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکې ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې لوړ ګواښ سره مخ دی او له هیواد سره د بیرغونې په برخه کې د امریکا د 143 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخ کوي. سیګار په دغه نوي راپور کې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون 8 برخې یادې کړي چې د هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پیښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوملړ کې ځای شوي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د هیواد د راتلونکي خوندي کړی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
نامنی زیاتېدل د سولې وروسته د جوړجاړي لپاره نامعلومه ملاتړ د وسلوالو ادغام پراخ اداري فساد دی. د دې ټولنیزې ولې کموالی، د نشه یي توکو قاچاق، د ښځو حقونو ته ورپېښ، واښ او ناسمه څارنه هغه اته برخې دي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ ولیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکي ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په لسمه خپور شو، ناامني د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد طالبانو د جګړې تکتیک بدل کړی، تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې د داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشه یي توکو قاچاق د وسلوالو د تمویل او د هغوی د ملاتړ تر ټولو ستر مرجع یاده شوی چې آن په 2000 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم و. دې راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي له یوې تلپاتې هوکړې او پولیس اوربند پرته به تاوتریخوالی دغه شان روان وي او د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سر راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې طالبان له 55 تر 50 وسلوال لري چې باید د سولې وروسته یې لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو پریکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزوري اقتصادي او ټولنیزې ودې او سیاسي حالت بې باورۍ له کبله شاید دا کار د خطر سره مخ شي. د سولې خبرو او یا هم د هوکړې د ماتېدل بیا افغان ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی چې دوی به له سخت ناورین او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هېواد بلل شوی چې په کلنۍ ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 1,000,000,000 مرسته اخلي، خو د بهرنیو عسکرو د نشتو په اړه د مرستې په دې شکل پاتې نشي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي د بیجه حمله دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوی چې آیا د سولې هوکړې وروسته د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به د مرستې د حکومت د انګېدو مخه ونیسي او کنه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه هم په کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولې په ښه ډول پای ته ورسېږي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی توانېدلی چې خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښه لري وساتي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال توخان مینه
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري تر څو هغه څه چې زیانمن دي هغه لا قوي کړي. موږ د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګولی شي.
یو شمېر شنونکي بیا وایي د سولې بهیر په بریا سره به دا ګواښونه ټیټ کچې ته راښکته شي. عبدالباري عارف په همدې آند دی. د ازادي راډیو ته وویل
که د نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي امکانات دې شته چې افغانستان فاصله ډېر وخته د دایمي سولې څخه برخمن شي.
حکومت او تر پای د افغانستان نړیوالو موحدانو پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغه لاسته راوړنې خوندي وساتل شي چې په تېرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي دي. نورې
بلی مننه کور ودان. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د ننول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د سیمه ییزې ادارې ته هم سپارښتنه کړي چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. هغه دا خبره پرون په بامیان کې شپه له بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړېدو د 40 کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. طالبانو 40 کاله وړاندې د کپ شتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوې 55 او بلې 45 متره لوړوالی درلود ونړولې. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وباله او د طالبانو دغه عمل په پراخه توګه وغانده. په بامیان کې دغه پروګرام په اړه نور حال بل خپل بل خبریال څخه واورو چې همدا شی برسره د ټلیفون په لیکه دی.
بلې د بودا سره شپه پروګرام چې پرون په بامیانو ولایت کې پیل شوی و نن به هم د یو لړ فرهنګي پروګرامونو په دوام سره روان وي. نن ډېره برخه دغه پروګرام هنري پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې د تیاتر نندارې او موسیقي پکې شامل ده. بیګاش په بیا یو شمېر فرهنګي بامیانی فرهنګیان د واټونو ته راووتل او د دیو او څراغونو په بلولو سره اعتراض وکړ او د بودا مجسمو د رنګونکو محاکمه یې وغوښتله. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په بامیانو ولایت کې یو لړ پروګرامونه شوي وو، بحثونه شوي وو، او دغه شان د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر دغه غونډو ته ویلي وو چې دغه عمل عاملین باید اتلي تعقیب شي. د بودا مجسمې د طالبان د واکمنۍ پر مهال تقریبا شل کاله مخکې چې وایي 1550 او بلې 1500 متر لوړوالی لرلو، دا ونډې دي چې د نړیوال غبرګون سره مخ شوي. اوس له هغه وخت نه راهیسې په تېرو څو کلونو کې دغه ورځ یعنی د کب یو ویشتمه په بامیان ولایت کې په بېلابېلو اعتراضیه پروګرامونو سره نمانځل کېږي. بلې
بله، له تاسو مننه قدرمنو اوریدونکو. و موریدل چې په بامیان کې د بودا د نول شو مجسمو د شلم کال په مناسبت یو پروګرام پیل شوی دی. پروګرام نوم هم دی د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت. د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو په خبرونه کې بیا هم په همدې موضوع خبرې کول د تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر ورکړي. شل کاله مخکې د بودا لرغونی مجسمې چې د افغانستان یو مهم لرغونی اثر بلل کېده ونړول شوې. څه فکر کوئ د افغانستان کې دغه حادثه یا دغه پیښې ته په کومه سترګه ګوري؟ او شل کاله وروسته چې په دغه مجسمو باندې تیر شوي دي، که څه هم د بیا رغونې لپاره هڅه شوي خو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. په دې پروګرام کې کولی شئ چې راسره برخه واخلئ او خپل نظر ورکړئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د مالی وزارت وای د روان مالی کال د کمیاشتې په لومړیو 2 اونیو کې 5,544,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته په استول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېر 6,414,000,000 افغانۍ له مصرفیتونو 1,346,000,000 له مالیاتي عوایدو، 1,001,000,000 افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو، او 2,282,000,000 افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه سوي دي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې د روان مالی کال له پیل څخه د کمیاشتې تر 15 نیټې پورې 9,045,000,000 افغانۍ راټولې سوي دي. سږ کال په میدان وردګو ولایت کې له 1.5 ټنه زیات شات تولید سوي دي. د دغه وزارت د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل وایي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچیو 1,016 کوچني او لوی فارمونه موجود دي. د ښاغلي تسل په خبره دوی د شاتو مچیو روزنې د صنعت او د پراختیا او د مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا په پار د شاتو مچیو روزونکو سره په ګډه هڅه کوي تر څو په دې ولایت کې د شاتو مچیو روزنې صنعت نور هم وده او پراختیا ورکړي. د نوموړي په خبره په میدان وردګو ولایت کې د 1 کیلو شاتو بیه له 300 تر 500 افغانیو پورې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مچیو ساتنې او شاتو تولید کچه لوړه سوې ده چې په زیات اندازه بهر په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او عربي هیوادونو ته صادرېږي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله 1 یورو 92 افغانۍ 30 پوله 1 استرلینګ پاون 1,06 افغانۍ 30 پوله 1 سعودي ریال 60 افغانۍ 60 پوله 1,000 ایرانی تومندرې افغانۍ 60 پوله 1,000 هندي روپۍ 1,080 افغانۍ او 1,000 پاکستانۍ روپۍ 4,090 افغانۍ.
او سم یو نړیوال موضوع. په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. په دې راپور کې ویل شوی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم له اویغور لږکیو سره د چینایي چارواکو چلند غندلی دی. په دې اړه پام وکړئ د اسد الله الدین راپور ته.
چین کې له ایغوریانو سره د چارواکو د چلند په تړاو د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوزلاینز انسټیټیوټ تازه راپور د دوی خپلواک تحلیل یاد شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مرکز په واشنگټن کې دی او پرونی په خپل راپور کې وویل چې چین د ایغور توکمو او نورو لګکیو چې اکثره مسلمانان دي دوامداره نسل وژنه کوي. په راپور کې د چین د حکومت هغو کړنو ته اشاره شوې چې لڅ باندې 1 میلیون ایغوریانو او نورو لګکیو سره یې په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د اجباري کارونو د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د بیا ښوونې او د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. په خپاره شوي تحلیلي راپور کې ویل شوي چین د نسل وژنې د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو له کنوانسیونه سرغړونه کړې ده. دغه کنوانسیون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تصویب شو چې د چین په ګډون ګڼو هیوادونو لاسلیکونه پرې کړي دي. په دغه کنوانسیون کې د نسل وژنې تعریف د یوې ملي، قومي، توکمیزې او یادني ډلې د بشپړې یا یوې برخې د له منځه وړلو نیت بلل شوی دی. د راپور پر بنسټ چین کې د نسل وژنې اقدامات ترسره شوي چې حقوق یې د تخریب قصد، وژنه، ډله ییز نیول کېدل، د زیږون محدودول او مخنیوی، د ماشومانو اجباري انتقالول او د ایغور ټولنې د هویت له منځه وړل شامل دي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکنۍ ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي و چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه جرګه خو زموږ رسم دی او ستره راغله. زه ډېر نه خوښوم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کونل د سید جمال الدین افغانی پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي مثلا وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته. د دې پوهنتون چارواکي هم دا ستونزه مني او وای ان استادان هم نشي کولای چې محصلانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلی دی. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمې ادارې ورسره ژمنه کړې چې د دې پوهنتون د برېښنا د نشټوالي غم به ډیر ژر وخوري. نور د ازادي راډیو د سیمې خبريال په دې راپور کې وایي
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روښانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاښ حق حیران ناست دی. وایي دوه کاله یې مخ په پوره کېدو دي خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یوه لویه ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنی کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتې یو. برق ته موږ ډېره زیاته اړتیا لرو. له حکومت څخه هم غوښتنه داره چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاءالرحمن صافی بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونو ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملي کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د 4 کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل په 1.5 ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به یې مخته وړل خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسې نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي. یوازې چپټرې وې دلته.
د دوی په خبره چې اوسني وخت کې د نړۍ او علومو پاره معلومات انټرنیټي شبي او له برېښنا پرته دغه معلومات ته لاسرسی مشکل دی. د کمپیوټر ساينس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغوی خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابروي او موږ پروجیکټورونه لرو نو چې برق نه وي نو کمپیوټر هم نه چالانېږي پروجیکټور هم نه چالانېږي او دا ډیره مشکله ده چې موږ محصلینو ته چې په صنفونو کې شمېر هم زیات دی هغوی ته مونږ دغه درس وړاندې کو یا هغوی پې پوه کړو.
د ښاغلي قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 1500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته یې د وزارت په همکارۍ په څلیرشتو ساعتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړې.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعته 3 ساعتو دپاره دوام لري او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعتو دپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 4 ساعته دپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسی نه لري او د کمپیوټر ساینس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دی. نو زما د دولت نه د کونړ د مشرانو نه تجارانو نه د ټولو نه دا خواهش دی چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین بیا وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پوهنتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ ترسره کیږي او عملا به ګټه اخیستنې سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولی شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغانی پوهنتون په 1400 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال په کې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکواله
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړۍ ته د شاګور په لړۍ کې
افغانستان کې د ډیموکراسۍ وی پیړۍ ته کتنه ځانګړي پروګرامونه د نوي کال 14 کال له پیلېدو سره سم له ازادي راډیو اوریدلی شي.
تاسو له پیغامونو
د حج سیراسان کونړ د ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه عزتمند دا چې په لنډي کچ کې یو دارالعلوم موجود دی. دا 4 کاله اوسو چې شاګردان یې په شنه اسمان لاندې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. کله چې باران شي کتابونه ترې ټول لاندې شي او چې غرمې په اسرو غرمو باندې غریبانان ناست مطلب چې دا دادا چې دوی ته یو تعمیر جوړ او د دې شاګردانو مشکل حل وصل کړي. وسلام په احترام.
آزادی رادیو ته ملا پیغام ده زموږ په زابل کې بادام ټولیا خولي دي نو له حکومت سره مداخله ده زموږ سره مالي کومک وکړي چې زموږ خپل جایداد و هغه یخ ولی ده بادام دي یخ ولی دي حکومت سره مداخله ده موږ نور جایداد چې نه لرو زموږ سره مالي کومک وکړي. زابل ولایت په مرکز کې بادام ټول یخ ولی دي. سلام علیکم.
زه تلایم د جلال آباد ښار نه د حفظامه ښوونکو یو تن ما در سره په اړیکه کې مونږ په نګرای کې 200 حفظامه ښوونکي او د 2 سوالو نه 3 سوالو ته د 1400 نه نه وی کال د عمل پاور ته جمع شنه اجرا کوي. 1400 ما شنه د عمل پاور جوزا پاتې دي. وزارت طرف اړیکه کوي ولایت مقام طرف اړیکه کوي ریاست مقام طرف اړیکه کوي اته وایي چې بریده پاتې ورته درکوي. بریدم پاسه هیله کوم چې زر تر زره دوی زمونږ په مورد معاشات اجرا کوي. دوی هم دوی مونږ سره د رسمي تشکیل ژمنه کړې وه. ریاست مقام ولایت مقام او وزارت مقام نور ثنا درجې حاله دي چې بدې باندې دوی وفادار دي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ملګرو ملتونو له نشه یي جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د معتادانو زیاتوالي ته ډېر اندېښنه لري.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډېر شوی دی.
د 2015 کال د ترسره شوی سروې لمخې په دې هیواد کې په افغانستان کې د مخدره موادو د معتادانو او نشه یي توکو د اغیزمنو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ښودل شوی. نور به د زهرو کاروان په اونیزه خپرونه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو واوري، خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2018 کال لپاره د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون 8 برخې پکې یادې شوې چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګه د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمرک په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال کړی دی. افغان چارواکي په فاریاب ولایت کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د 209 شاهین کول اردو په ویلمې کې چې نن خبره سوې راغلي چې دغه وسلوال تیر ورځ د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د دوو هوایی هدفي بریدونو په نتیجه کې وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روان مالی کال د کپ میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 5.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت او غوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د راپور په واشنگټن کې د ستراتیژي او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خبرونه وایي او پکې راغلي چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقض کړې دي. او پینتاګون به د دوو نور میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگټن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د احتیاط وضعیت ته اندېښنې وړ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت امنیه قماندان محمد صادق مرادی ازادي رادیو ته ویل پولیسو 130 کیلوګرامه چارسونی ول شي له بهارک ولسوالۍ څخه په یو بارورونکو موټر کې د وردوج ولسوالۍ لاري له هیواد څخه بهر قاچاق کول. د موټروان په ګډون وکسان هم د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دی. په غزنی او پنشیر ولایتونو کې په دوه جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د غزنی ولایت په مرکز کې د نشه یي موادو پر یوې ذخیره د برید په نتیجه کې 30 کیلوګرامه چارس ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر وایي چې پولیسو په دوهمه پیښه کې د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې د موټرو د تلاشي پر مهال 19 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د ساتنې او انتقال په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د هرات ولایت پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هرات ولایت د امنیه قماندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په گزاره ولسوالۍ کې پر یوې کارخانې د برید په نتیجه کې 1900 کیلوګرامه تخمیر شوی کشمش او 9 لیټره شراب ونیول. پولیسو د شرابو د کارخانې وسایل له منځه یوړل، خو د ساتنې او جوړولو په تور څوک نه دي نیولي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قماندانۍ رسنۍ ته ویلي چې پولیسو په جلال آباد ښار کې د استوګنې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 9 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه تریاک او 6 کیلوګرامه هیروین ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور 15 تنه هم نیول شوي او له نشي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې.
نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت د اندېښنې وړ دی.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې لومړی ځل د معتادینو تعویزي درملنه پیل شوه.
تعویزی درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډېر هیوادونه یې کاروي.
د معتادینو په ساحه کې د خجینه ساحوي کارکوونکو د ستونزو په اړه له ډاکټرې نورزی ستانکزی سره مرکه لرو.
باید سلوک مونږ سره کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغې کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د روزګان ولایت یو معتاد وایي چې د نااهله انډیوالانو بانډارونو معتاد کړم.
کماش کاروبار شروع کړلی نن الحمدلله شکر دی په ټول ترین کوټ کې کاوه نمبر استاد نه دوم يم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
سمه ده، خو ته نه ته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم. که دې خوښ نشو مې کوه.
اوس خبرونه په افغانستان کې د احتیاط د وضعیت په اړه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دې ادارې سرپرستی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که څه هم په دې وروستیو 15 کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره عمومي سروې نه ده سوې، خو د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې معتادین څو برابره ډېر سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د معتادینو ډېروالی مني. د بیکوره معتادینو په اړه د دوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د ټولو معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډېروالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
په افغانستان کې له 15 کالو راهیسې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره هیڅ ډول سروې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو سازمان د دې سروې د نه ترسره کېدو علت د بودجې کموالی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې سرپرست انوبسوت له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ وباله. میرمن سود وایي د احتیاط د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي ترڅنګ باید خلکو ته د کار زمینه برابره او د کوکنارو د بدیلو کښتونو لپاره پروګرامونه جوړ شي.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. دا چې ولې سروې نه ده شوې، دلیل یې دا دی چې د اړتیا وړ بودیجه نشته. خو له وضعیت څخه زموږ څېړنې او د مدني ټولنو راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کلونو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
په 2015 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ سروې وشوه چې په افغانستان کې د معتادینو او له نشئی موادو څخه د اغیزمنو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ښودل شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 2006 کال کې د بیکوره معتادینو یوه سروې وکړه چې له مخې په افغانستان کې 1.5 سره بیکوره معتادین شته چې 1000 یوازې په کابل کې اوسیږي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د بیکوره معتادینو ډېروالي ته په پام سره د ټولو معتادینو شمیر ډېر شوی دی.
په 2006 کال کې یوازې د بیکوره معتادینو سروې ښیي چې د معتادینو شمیر ډېر سوی دی. 15 کاله مخکې د بیکوره معتادینو شمیر په کابل کې 2000 و، په داسې حال کې چې سږ کال دا شمیر 1000 ته لوړ سوی دی. د شمیر لوړوالی ښیي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ډېر سوی دی. دغه ډول زموږ د مرکزونو د انتظار لیستونه هم ښیي چې د درملنې لپاره د مراجعینو شمیر ډېر سوی دی، ځکه نو موږ د معتادینو د شمیر ډېروالی تاییدوو.
د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې اداره د کوکنارو د کښت او د نشئی موادو د تولید کموالی د احتیاط په مخنیوي کې ضرور بولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښتونو په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي چې دوی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د پالیسۍ جوړول، د استخباراتي معلوماتو تحلیل او د نشئی موادو پر خلاف عملیات کوي.
در بود محو کشتارها
د کوکنارو د کښتونو اړولو په برخه کې مو له بهرني ملاتړ پرته د تیرو پنځو کلونو په پرتله شل ستراوړنې لرو. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو ته یوه لویه بودیجه ځانګړې شوې وه، خو سږ کال د کورنیو چارو وزارت په خپلو امکاناتو د کوکنارو د کښتونو پر خلاف عملیات
وکړ. انجام دادن
د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې له کوکنارو څخه د ډیرو ځمکو پاکولو خبر ورکوي چې د احصایې او معلوماتو ادارې سروې ښیي چې په روان شمسی کال کې پر 223,000 هکټار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو افغان ځواکونو تر 500,000 هکټارو لږې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په افغانستان کې د معتادینو د تعویزي درملنې په اړه راپور لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معتادینو تعویزي درملنه پیل کړه چې لومړی پړاو یې د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې پرانیستل سو. د ابن سینا روغتون چارواکي وایي چې له دې وروسته به د ارزي درملنې پر ځای د معتادینو تعویزي درملنه کیږي چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دا ډول درملنه رواج ده. طبي ډاکټران هم دا ډول درملنه ګټوره بولي او وایي له دې ډول درملنې څخه په نړۍ کې استفاده کیږي او د ارزي درملنې په پرتله مؤثره او ګټوره ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د مهال په افغانستان کې د معتادینو د غیر رسمي او عنانوي درملنو ترڅنګ د عامې روغتیا وزارت په رسمي مرکزونو کې د معتادینو ارزي درملنه کیږي. په ارزي درملنه کې یو معتاد باید 15 ورځې په یو مرکز کې بستري او په دې موده کې د احتیاط د ټولو اعراضو او نښو نښانو یو په بل پسې درملنه کیږي. خو اوس د عامې روغتیا وزارت د تعویزي درملنې په نوم یوه نوې طریقه معرفي کړې چې د ابن سینا ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د معتادینو په تعویزي درملنه کې د بپرونورفین او میټاجون په نومونو درمل کاریږي.
تعویزي درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډېر هیوادونه یې کاروي، او موږ هم لومړی ځل د معتادینو د درملنې په ضربستري روغتون کې د دې درملنې لومړی پړاو پرانیست. د احتیاط د زیانونو او خطرونو په پام سره تعویزي درملنه ښه ګټې لري. ناروغان کولای سي چې د درملنې تر څنګ کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي. هغه مجبور نه دي چې 15 ورځې په روغتون کې بستر سي ترڅو یې د نشئ زیانونه په بدن کې راکم سي.
له نشئ موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي چې معتادین باید په خپله خوښه درملنه وکړي. دغه ډول طبي ډاکټران هم په دې باور دي چې په زور درملنه مثبته نتیجه نه لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د لیوالتیا کموالي یو دلیل هم د ارزي درملنې د پروسې اوږدوالی دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن د ارزي او تعویزي درملنو ترمنځ د توپیرونو په اړه راته وویل:
ارزي درملنه دا ده چې دغه معتاد دغه نخي او اراض تداوي کیږي، دی دوی دردونه تداوي کیږي، دی دوی اسهالات درملنه کیږي. او په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک لتریاکونه استفاده کوي، نو کولای شي چې هغه ته بیوپرینورفین ورکول کیږي، یا په ځینو هیوادو کې دی میتادون استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې. کړي ځکه چې خپل میتدون بیا د سیم ویل کیږي چې هغه هم کېدی شي د اعتیاد لامل وګرځي.
د عامه روغتیا وزارت د نشې موادو په کموالي او د بیا اعتیاد په مخنیوي کې د کورنیو ونډه ګټه وربولي او له کورنیو څخه غواړي چې د خپل کورنیو معتاد غړي دي په ښه چلند او نرمه ژبه د نشې پریښودلو ته وهڅوي.
آیا پوهیدلاست چې د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولۍ روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
د یو نفر چې ټابلیټ کا استفاده کړي تمرکزیت یې کمیږي، هغه ډېر شدید ډپریشن زیاتیږي بل اخره دونه په تنګیږي د اخره د خودکشي کوي. امیدواره ښځو کې چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلدي کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په ټابلیټ کا روغ دی.
ایا په هیدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. خزینه صحوی کارکونکو په موتادو خزو په شکور په کور ګرځي، موتادې خزې پیدا کوي او بیا د موتادینو د درملنې په روغتونونو کې بستری کوي. دا چې خزینه صحوی کارکونکو و موتاد خزه څنګه پیدا کوي، څنګه یې درملنې ته هڅوي او په ساحه کې د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د یوې نا دولتي موسسې د ساحوي برخې له مسؤلې ډاکټرې نورزیه ستانکزی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې په ساحه کې د کار کولو څخه مو هدف څه دی.
مونږ مختلف فعالیتونه په ساحه کې کوو چې څنګه مونږ یو موتاد کس راځي کو شفاخانه ته او هغه تداوی کو. مونږ اول چې ساحې ته ځو هغه ته سکرینینګ کوو، مونږ یو ګروپ مریضان راټولو، هغه مونږ چڼو موتاد کس دې نه مونږ بیلو، د مخدراتو کو شدت مونږ ورته معلومو، ورته وایو چې کومه ستبې ځان ته نه وساتي، نه وایي مونږ معلومو په دې کې او اندازې معلومو. دا درې شیان مونږ په اسسمنت کې معلومو او بل د کلی ملکان یا امامان د مسجد دوی ته مونږ زو ور سره کینو خبرې کوو، خپل قانون د شفخانه ورته وایو، په دې قانون مونږ مریض بسترو اول دا شي کوو شفخانه ورته مونږ معرفي کوو چې کومې کومې مردانه شفخانه دي، زنانه د مونږ څنګه دي، اطفال لپاره کوم خدمات لرو، دا ټول اول مونږ ورته وایو. بیا غې نه بعد سکرینینګ کوو، بیا اسسمنت کوو، بیا غې نه بعد چې کله مریض اماده شي به مونږ راولو پیشنټ ته. دلته کوم یو قوانین چې دی هغه په باندې مراتو. بیا غې نه بعد زنانه شفخانی تلیگو، مردانه شفخانی تلیگو.
صحوی کار یا دا اوتریچ دا فعالیت هدف څه ده؟
اولینه هدف وقایه ده. په وقایه کې مونږ ټول عوام خلکو ته یا جامع ته چې په دې کې مونږ د اضرار د مواد مخدر ورته بیانو. اجتماعي کارکونکو ستا استاد پکښتا هغه کسان چې رواني تعلیمات ورکوي دا ټول ګروپ یو ځای راځي او هم دغه کسانو ته د مبارک معلومات ورکوي چې څنګه د مواد مخدر څخه ځان وساتي. دوم هدف د مونږ د ساحې چې ده هغه استیګما کمول دي. په خپل استیګما سره د پیغور ته وایي یو بد لفظ دی، د متادینو لپاره لکه څوک ورته غږ کوي په کوڅه کې رواني ای پوډري. نو د سټیګما را کموالي معنا دا ده چې کله هغه امام دی کلی ته او یا وکیل دی کلی ته مونږ وایو چې باید اس کله چې دا تداوی سو دوباره د سټیګما بد لفظ یا پیغور یا د پوډري لفظ دی ته باید ونه ویل شي. کېدای شي هم د یو لفظ د وجه نه چې دا مونږ ورته وایو چې پوډري مخدر موادو طرف ته دوباره راځي سي. دریم هدف دی مونږ څه دا اول د مریض پیژندل ده، دا د یو کلی ملک او یا وکیل د کلی دوی مونږ سره ډیر کومک کوي چې یو مریض مونږ ته راپیژني. بل څه دا د خدماتو زیاتوالی ده چې څومره مونږ خدمات زیات کړو هماغومره ساحه د مونږ پراخیږي. او بل څه دا د مونږ هماهنګي ده، هماهنګي د روغتون د مریض د هغه فامیل د وکیلانو او د ملا امامانو د دوی ټولو هماهنګي کله چې مونږ سره یې مونږ کولای شو چې یو موتاد کس پیدا کو تداوی کو. او بل اخیری چې دا فالو اپ د منګه کله چې منګه یو موتاد کس پیدا کو بیا اول راولو شفخانه ته. کله چې د 15 سال وي خورزو نه بعد دا ډیسچارج شو یعنی د شفخانه نه رخصت شو، اول درې میاشتو کې سلور واره منګه په هفته کې ورزو، بیا په دومو درې میاشتو نورو کې یعنی سلورم 15 شپګم میاشت شروع کیږي هغه په هفته کې دوه واره منګه ورزو، بیا تر کال اخره پورې منګه په هفته کې یو واره ورزو.
په صحیح فعالیت کې کوم سہولتونه شامل دي؟
مونږ خپل امبولانس لرو او الته شکوم او یو متاده خزه پیدا کو هغه دوباره مونږ هم د خپل موټر کې راولو او تر شفخانه پورې د دوی لپاره یو سہولت دبل سہولت په ساحه کې تداوی رایگان دی بل هایجین کیټ مونږ ورکو دوی ته په هایجین کیټ کې چی شامل دی مکمل فامیل ته مونږ صابون ورکو شامپو کریم ورکو برس ورکو او بل یو سہولت دا د دوی لپاره چې د ازرار د مواد مخدر په باره کې مونږ ما خل ته کور کې دوی ته معلومات ورکو
د ساحوي فعالیتونو په وړاندې مو ستونزې او خنډونه څه دي
مونږ خو چې کله ساحې ته ځو مختلف قسمه مشکلاتو سره مخ کیږو هلته دوی فحش وایي مونږ ته بد سلوک مونږ سره کوي ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغې کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي او بل اکثره خلک چاقو راباسي کنځا کوي دا معتادین دوم سده په دې کې رواجي یا کلتوري ستونزې دي ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په شفاخانه کې دننه بستر سي ځکه بعضي نارینه مختلف د سي خراب نظرونه لري د دې په باره کې اکثره فامیلونه سي دا مونږ ته اجازه نه راکوي چې مونږ د دوی فامیل ته دننه نه لاړ شو ځکه مختلف قسمه واقعیت کله مخ کې دوی سره شوی یا نه شوی یا نظر د دوی د سي چې کېدې سي دوی یو کومه واقع مونږ ته پیښ کې اغلا و نه کې د مونږ کور نه چوي نسی د مونږ خزو ته بد لارې ورونه خي
یو موته د څنګه درملنې ته حسوي
چې کله مونږ پوه شو چې په دغه فامیل کې یو موتاده ښځه ده اولینی کار چې مونږ د موتاده ښځې سره کوو هغه موټیویشن د موټیویشن معنا چمتو کول یا آماده کول شفاخانې لپاره دی ته اولینی کار مونږ کوو د ازرار د مواد مخدر په باره کې ورته معلومات ورکوو دا مونږ په موټیویشن کې دوی ته وایي یعنې ته څومره د ټولو خلکو نه وروسته پاتې کیږي یعنی یو موتاده ښځه هیڅوک هم په یو محفل کې داسې په اسانۍ سره نه پرېږدي د اقتصاد له نظره سوګ ورکر تک را تک نه کوي یعنی مختلف قسمه مشکلات سره دوی مخ کیږي چې کله دا قناعت او فامیل هم ورته اجازه ورکړه میړه هم رضایت حاصل ک بیا دا خزه مونږ په خپل موټر کې راولو د فامیل سره بیا غې نه بعد مونږ شفخانه ته ریفر کوو کوم خدمات چې شفخانه ورته کوي 15 سال وي خورزو کې ما خدمات کوي اطفال لپاره دلته کو د پاکستان ست د غوي ته درس ورکول کیږي
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی تروزګان ولایت یو موتاد چې د نوم لایق ستلو څخه ډډه کوي وایي چې نه اهلو انډیوالانو په نشو باندې اخته کړم دی چې له څلورو کالو احتیاط وروسته اوس روغ سوی او په ترینکوټ ښار کې برېښنایي وسایل جوړوي زیاتوي چې د نشې پر مهال یې ډیر څه له لاسه ورکړي دا چې د ولې نشه پرېښوده او اوس یې ژوند څومره تغیر کړی دی په دې اړه یې زموږ همکار ته د زړه خواله کړې ده
پکه شرط کې چې مثال کوم کسان چې په کوټه کې وسیږي دوه ودری کسه د مخسن د ناس چې مخسن سی یا سګریټي جوړ کی یا ډبره واخی وروره د تاریخو نشته یا بل کې دا غسې و ورځ یو کړ دوه ورځ دی ورته خوشبینه دي د خپل کوټه سم مثال دا درد واخستی یو سړی و مثال د تاریخو نشه کول زم ما دوه درې دوه سره ول دا غو ورسته درې څلور کال 15 کال مطلق ما دا کار وکړل وروسته آینده کې دوستانو یارانو راتوي چې دا کار ته پریږد ما ورته چې د کمیلاري و یو کاروبار شروع بعد هغه مو اولاد او ژوند زندگی ته چې وکړه چې مثال د خمر چپه رواني بعد هغه کاروبار شروع کړل کمش کاروبار شروع کړل نن الحمدلله شکر دی په ټول ترین کوټ کې کاول نمبر استاد نه دوم يم هغه و چې د نشې سم خلاصولو کم څوک په مخدره مواد محتاجي هغه بغیر د کاروبار ما سبب بل لار نه خلاصيږي باید کار ځان ته پیدا کړي او دا نه امیدي دي نه کوي چې مثال زه دا کار نه سن کولای ځوان نسل کاغه نروي کښزه چې مبارزه وکي مخته تللی شي هم د نشې څخه خلاصېدای شي او هم خپل کار مخته وړلی شي ژوند د زندګي برابر ده خوشاله يم نوې ژوند ته مو امید پیدا سوی دی و سالانه پیلن د ټلویزیونانو مستریخانه لرم مولیدانو سره په څنګه جوړم او ويم پستری ویندار او دا شانم جوړم دا غه ژوند د دې ژوند دونه پرخصه یعنی به چې د انسان په سترګو مات خلګونه کتل کني په ما څو پوسویم نه چې مثال دا سړی نشه کې مګر اما کم دوستان چې په ما خبر واغو مات په ډیر سپکه کتل انا غز ما سکه ورونه زه ارڅو مرته اغوز ما سم خوړل نو اوس می شکر د زمون اومدی پس لخان ابتدای کی مثال اول نمره دی ژوند زندگیم برابر ده بغیر د کار ما سیو د نشی سوک زانه خلاص ولی
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلي
د نشې توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاقبر دی د تاسو کارخانه موجود دی
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو بې وزله ماشوم دی د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یو شتمن سړي سره مخ کیږي د شتمن سړي زړه ور باندې سوځي او د کار لپاره یې له ځان سره بیایي خو دا نه ورته وایي چې څه کار به کوي دا چې دا سړی څوک دی فرید ته به څنګه کار ورکړي اصل کې صد صد او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده
کاکا سواری در پیدا که
څنګه را پیدا کوي
ناری بابا هم چه خار والا کله چه موتر ډک شو بیا ما تلس افغانی را که
پلار دی چه کار کوی؟
پلار نلرم پلار می مشروه دی
مشرورم نلری؟
نه مشرورم نلرم بس یه واسی زی ما مور می ده او بی کش می خواهیم دی لرم
کور مخفل دی؟
نه کور نلرو بخی مکی اوسیگو
مکتب وایی؟
هو تر غرمی پوری مکتب وایم او بیا تر مخامه پوری دغه کار کوم
نو پا دی کار که دورازی چو افغانی گتی؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم
نو په دې پیسو مو د کور ګزاره کیږي
نه ګزاره مو نه کیږي خو وچه ډوډۍ پرې کیږي
زما سره کار نه کوي
څنګه کار دی
ډېر اسانه کار دی
څومره پیسې راکوي
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم
نو زما مکتب به څنګه شي
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه
سمه ده خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وښیم که دې خوښ نه شو مه یې کوه
ښه سمه ده تر ځه چې ځو
السلام علیکم اجی صاحب
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام سردار استړی مشی هلک استړی مشی څنګه جوړی
شکر دی خیم
فریده بچیا دا زمونږ مشر اجی صاحب دی موږ ټول د سره کار کوو اجی صاحب دا لک فرید نومیږي ډیر تکړه لک دی نام خدا
ښه ډیر ښه
حاجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي ده ویل چې زما کار به څه وي ما وایي حاجی صاحب درته ووایي
بچیا زمون کار ډیر اسانه دی موږ له خارج څخه د کالیو مینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو
ښه
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې
نو ولې پټ ور وړم
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي
اوس پوه شو بچیا
هو پوه شوم
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه سرداره
بله حاجي صاحب
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه بیچاره غریب دی
په دواړو سترګو حاجي صاحب راځه بچیا چې ځو
سمه ده درځه چې ځو
استاد چیرې روانه
د هزوی می مکتب ته رسوم
کا اجازه ده موټر ته لاشي کوم
قومندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته بس د ماشو مکتب ته رسوم
خیر دی موټر به تلاشي کوم که شای نو بیرته به ولاړ شي هلکه ته دا بکس دی راکه
قومندان سه په بکس بل شي نشته یوازې د مکتب کتابونه دي
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي
هدا ته وی ګوره
استاد په دې بکس کې څه شی دی؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانا، دا کتابونه دي که هیروئین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروئین؟ هیروئین بیا له کومه شو؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي. سربازه
بله قومندان صاحب.
راشه د دوی لاسونه ور وتړه چې د پولیسو او زوی ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو